السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د روژې د مبارک میاشتې دویمه ورځ مو په خیر. خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته وړاندې کوو. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان رهبران احمقانو بلل چې د امریکا له متحد ویلتونو سره متحد شوی دی، او شمالي کوریا وی دغه هیواد رهبر د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینو نظارت کړی دی. د افغانستان کورنی خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د زابل سیمې چارواکي وایي چې د شنکی ولسوالۍ په سیوري سیمه کې یو سیمیز پولیس خپل شپږ ملګري وژلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هرات د ښاروال فرهاد نیایش او د جلال آباد د ښاروال حمیدالله افغان دندې ځنډولې دي، او د لوګر ولایت د خوخي ولسوال له دوو ساتونکو سره د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ټپي سو. اوس هم بشپړ خبرونه. د زابل سیمې چارواکي وایي چې د شنکی ولسوالۍ په سیوري سیمه کې یو سیمیز پولیس خپل شپږ ملګري وژلې دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د لوټې په امنیتي پوسته کې سوې ده. ښاغلی سیال زیاتوي چې شاید قاتل پولیس د طالبانو نفوذي کس وي چې له حملې وروسته یو شمېر وسلې هم له ځان سره وړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هرات د ښاروال فرهاد نیایش او د جلال آباد د ښاروال حمیدالله افغان دندې ځنډولې دي. د سیمیزو ارګانونو ویاندې منیره یوسف سینن ازادي راډیو ته وویل د دواړو ښاروالانو دندې هغه مهال وځنډول سوې چې د خلکو د شکایتونو پر اساس ټاکل شوي پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. اغلی یوسف ساده زیاتوي چې دواړه ښاروالان کابل ته ابدل سوي دي. هغه وایي تېره شپه د ولسمشر له لورې سیمیزو ارګانونو ته هدایت سوی ده چې له مخې د دواړو ښاروالانو دندې ځنډول سوي دي، دوی له ځان څخه د دفاع لپاره کابل ته راغوښتل سوي دي. هغه مکتوب چې هرات ولایت ته لیږل سوی له مخې غلام غوث نیکبین د هرات د سرپرست ښاروال په توګه ټاکل سوی. د لوګر ولایت د خوخي ولسوالۍ له ولسوال له دوو ساتونکو سره د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ټپي سو. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحمید حمید باندې نن سهار د مرکز اړوند د وزیر کارریس په سیمه کې هغه مهال حمله وشو چې له کور څخه د دفتر په لور روانو.
شاید نه نیم بجې د خوښۍ ولسوال عبدالحمید د ولسوالۍ ته په لاره باندې روانو. کلی وزیر په سیمه کې وسله والو مخالفینو پرې ډزې کړي دي. خپله ولسوال سره دوه ساتونکو زخمي دي.
ښاغلی صالح زیاتوي ولسوال د درملنې لپاره کابل ته انتقال سوی، تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. او د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د دوو قمندانانو په ګډون شاوخوا څلوېښت وسلوال طالبان وژل سوي. په دغه ولایت کې د اردو د لومړۍ کنډه قمندان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تېره شپه د مرکز اړوند سیمو او همداشان په چارچینو ولسوالۍ کې شوې چې څلوېښت طالبان پکې ټپیان سوي دي. ښاغلی زین الله زیاتوي چې په یادو حملو کې د وسلوالو طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ. دوی ویل چې د سعودي د رهبرانو پالیسي به بل اخره دوی د نابودۍ سبب سي. آیت الله علي خامنئي پرون د روژې د راتلو په مناسبت د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل
دغه احمقان فکر کوي چې د پیسو په ورکولو او په مرستې سره کولی شي د اسلام د دشمنانو صمیمیت خپل کړي. په داسې حال کې کوم صمیمیت نشته. دوی د غواګانو غوندې دي چې شیدې لوشل کیږي او چې شیدې ونه لري حلالوي.
د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اته ورځې مخکې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال ریاض له واشنگتن سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي او تسلیحاتي موافقه لاسلیک کړه. زرګونو اسرائیلانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطیني دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. د مظاهره چانو پر شعارونو لیکل سوي وه: دوه دولتونه یوه هیله. د پیس ناو یا اوس سوله په نوم د اسرائیلي غیر حکومتي مؤسسې رئیس چې دغه مظاهره ترتیب کړې وه وویل، لاریون کوونکي د حکومت لخوا د تشدد، راسیزم یا نژاد پالنې او د اشغال د دوام پای ته رسېدو ته د هیلې پر نشتوالي اعتراض لري. د پیس ناو بنسټ د بهرنیو اړیکو مدیرې انات بن نون رویټرز اژانس ته وویل:
مونگ عدل تراغلیو چی دا اسرائیلی 50 کلن اشغال پا اڑاخ پل اعتراض سرگن کرو. دا اسرائیل حکومت حس کبی چی مونگ خاموش کری، خو مونگ دلتا راغلیو چی ثابت کرو مونگ با نغلی کی گو. قسم حکومت دا بیت المقدس تا الحاق او دا نورو سیمو دا ازادی 50 کلیز المانزی مونگ پوهی گو چی دا دروغ تی. دلتا راغلیو چی سرگند کرو پا خلکو که اکثریت دا دوانو دا دولتونو ترمنځ د لانجې د حل غوښتنه او د اشغال پر ضد د مبارزې اراده لري.
د مظاهرې تنظیمونکو ویل دا لاریون د اسرائیل لخوا د فلسطیني ټاټوبې د اشغال د 50 کلیزې په مناسبت ترتیب کړی دی. 50 کاله مخکې اسرائیل لویدیځه څنډه او ختیځ بیت المقدس له ګاونډیو عرب هیوادونو سره د 6 ورځنۍ جګړې په بهیر کې لوردون څخه ونیول. د لیبیا انصار الشریعه سختریزې ډله وایي چې خپل تشکیل یې رسمن منحل کړ. دا ډله چې له القاعده سره اړیکې لري په دې تورنه ده چې په 2012 میلادي کال کې د بنغازی په حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې د امریکا سفیر وژل شوی و. انصار الشریعه ډلې خپل انحلال پرون په یوه خبر پاڼه کې چې په انټرنیټ کې خپره شوی اعلان کړ. وی ویل چې دا فیصله یې له سختو تلفاتو وروسته وکړه چې په نتیجه کې د دوی مشران له منځه ولاړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي انصار الشریعه ډله د بنغازی په حمله کې لاس لري چې د امریکا د سفیر کریستوفر سټیفنس د وژنې سبب سوه. دغه ډله چې په 2012 میلادي کال کې تشکیل شوې وه د لیبیا په دویم ستر ښار بنغازی کې فعاله وه. د سلګونو لیبیایي سرتیرو په وژنو هم تورنه ده. او شمالي کوریا وایي د دغه هیواد رهبر د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینې نظارت کړی دی. کیم جونګ اون دغه راز د دې سیستم د تولید او په ټول هیواد کې د ځای پر ځای کولو امر هم کړی دی. د شمالي کوریا خبري اجانس نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد رهبر د نویو رهبري سویو وسلو ازموینه کتلې ده. د کی سی ان ای خبري اجانس په حواله دغه سیستم د بیلابیلو اهدافو د کشف او ویشترو لپاره جوړ شوی او له هر استقامت څخه د توغول کېدو توان لري. د اجانس په حواله د شمالي کوریا رهبر له دې وروستۍ ازموینې راضي وو او امر یې وکړ چې په ټول هیواد کې د استفادې لپاره ځای پر ځای سي. شمالي کوریا په وروستیو کلونو کې دوی اټومي او د بالستیک توغندیو پلاسګونو ازموینې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو، غربي هیوادونو او جنوبي کوریا سخت عکس العمل یې پارولی دی.
له خپل همکارانو رحمت الله افغان او صالح محمد صالح نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري.
در پیوند به قضیه بامیان دوسیهشان امروز قرار است تکمیل شوه و فردا این دوسیه همراه متهمین به څارنوالۍ معرفی شوه.
د همدې موضوع په اړه د هوایي چلند خپلواکې ادارې له عملیاتي مرستیال سره غږیږو. د روژې پر رسیدو په هیواد کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرون فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرامې دي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د نننې خبرونې د سر موضوع ته: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري. د یاد وزارت سرپرست وین نجیب دانش ته یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه 3 کسان چې د هغه ولایت لوړپوړي امنیتي چارواکي دي کابل ته راوستل شوي، خو د 2 نورو دوسیو په بامیانو کې څېړل کېږي. د کامیار هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د 13 شنبې په ورځ الوتکې ته چې د ولسي جرګې غړی پروازه پاتې شوی وو په بامیانو کې د کیناستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ همکار یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو ولایت کې د کام ایر الوتکې ته د کیناستو د اجازې د نه ورکولو په جرم یې 15 کسان نیولي چې له دریو لوړپوړو به یې په کابل کې پلټنې وشي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو دوسیه بشپړ شوې او ټاکل شوې سبا یې لوی څارنوالۍ ته ور وپیژني.
در پیوند قضیه
بامیان دی وی د بامیانو د قضیه په اړه هغه 15 کسان چې زمونږ له پښتنو لاندې و درې کسانې کابل ته رالیږدول شوي دي. ټاکل شوي چې همدانه یې دوسیې بشپړې او سبا یې له تورنو سره یو ځای څارنوالۍ ته ور معرفي کړو. د کام ایر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د تېرې سه شنبې په ورځ یوې الوتکې ته په بامیانو ولایت کې د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغه شرکت جنرال ډایرکټر صمد عثمان صمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې پولیسي جرګه کې د بامیانو د خلکو استازی عبدالرحمن شیدانی هوایي ډګر ته د ناوخته تګ له امله د بامیانو له پروازه پاتې شو. هغه ویلي چې د ولسي جرګې دوه غړي عبدالرحمن شیدانی او غلام حسین ناصري د موضوع اصلي پارونکي کسان دي. په بامیانو کې خپل پلویانو ته ویلي وو چې الوتکه کیناستو ته پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه د بامیانو د امنیت عامر، د بامیانو د هوایي ډګر قومندان او د لومړۍ حوزې عامر چې خپل د شهیدانی زوی دی نیولې دي چې دوسیې به یې څارنوالۍ وڅېړي. لویه څارنوالۍ وایي چې تر اوسه د دغه پیښې د څېړلو لپاره کوم پلاوی نه دی ټاکل شوی، خو د دوسیې له رسېدو سره به دا پیښه په جدي توګه وڅېړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال عبدالقادر زازی وطندوس وایي دوی د پلټنو نتیجې ته منتظر دي، خو تر اوسه په دې چې د ولسی جرګې غړي د پکې ښکیل وي څه نشي ویلی. دی وایي تر اوسه موضوع روښانه نه ده او تر څېړنو لاندې ده. دا باید معلومه شي چې موضوع له کومه ځایه پیل شوي او اصلي پکې څوک ښکیل دي. امکان د دې دی چې موږ وکیلان هم د تورنو وکیلانو په غوښتنه یو پلاوی وټاکو او لاړ شي چې دا قضیه وڅېړي. د چارو څېړونکی امیر سردار زادران وایي چې په افغانستان کې د چالو زور او مقام څخه استفاده کول یو معمول ګرځېدلی، خو دولت ته پکار ده چې د خپل سره او زورواکه کړنو د مخنیوي لپاره دا ډول دوسیې په ټوله معنا عدالت وڅېړي. هغه وایي چې که په دغو نیول شویو او دخیلو کسانو عدالت پلی شي، ممکن خلک د قانون احساس خپل او د زور او جبر لکاره په شا شي.
قدرمنو اوریدونکو، د یوسف خان زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې دوسیه یې چمتو کړې او سبا دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته سپاري. نجیب دانش همداراز ویلي چې درې کسان چې په دغه پیښه کې ښکیل دي هغه کابل ته راوستي دي. د هوایي چلند د خپلواک ادارې له عملیاتي مرستیال سره کوشش کوو چې اړیکه ونیسو. له هغه سره به وروسته وغږیږو، خو اوس د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر راسره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. غواړم د همدې موضوع په اړه له دوی سره خبرې وکړم. رنجبر صاحب، ستړي مشئ، مهرباني وکړئ اول کې دا راته ووایاست چې په افغانستان کې یعنی دا موضوع چې څنګه کېدی شي چې په یو هوایي ډګر کې د یوې الوتکه یعنی په هماغه دلایل چې دوی لري یعنی په خپل همدا د ولسي جرګې غړي چې څوک په دغه پیښه کې یو غړی چې ښکیل د هغوی لري، څنګه یعنی دا د قانون ښکاره ماتونه نه ده؟
دینه مدونه از خپل احترامات باندې کوم تاسو ته سوالونه کوم. اصلا موږ یو پرنسپ پاید ومنو، مخصوصا د ولسی جرګې غړي، مخصوصا هغه کسان چې له ولس نه نمایندګي کوي په ملي شورا کې، دوی باید نمونه سي، نمونه د ټولو شیانو مخصوصا د قانون د تطبیق. او هغه دا دی، دا اصول او دا پرنسپ چې ټول وګړي د افغانستان د اساسي قانون د 22مې ماده پر اساس بدون د تبعیض یو شان حقوق او وجایب لري، کدا جمهور رئیس ته او کدا یو عادي غړی دی، کدا د ملي شورا غړی دی او کدا یو عادي کارمند دی او دولت دی. نو لمدې لپاره دی چې دغه کار، دغه تخلف له قانون چې شوی دی د هوایي ډګر د بامیان کې، دا یو استثنایی پیښه وه چې فکر نه کوم چې په نور حتی دنیا کې دا مثال ولري چې خلک خپل سر راووزي او د هوایي ډګر یو رنوې بنده کړي او هغه هم مانع د کیناستلو د یو مسافر اورون کی تیاری سی.
بلې رنجبر صاحب، خو یو بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې یعنی په نړۍ کې دا معمول نه دی، د داس پیخي ډېر کم تکرار شوی، خو په افغانستان کې کېدای شي په بل ډول، یعنی په ځینو مواردو کې دا ډول پیخي شوی دی، او پر وړاندې څه فکر کوي چې اقدام ولې نه کیږي؟ آیا حکومت په حکومت کې هم دغه کړي نفوذ لري، او که اصلي لامل تاسو په څه کې ګورئ؟
اصلي لامل دا دی چې همدا کړي په واک کې دي، خو همدا ولسي ژبه کې غړی چې دا کار وکړي، دا په قدرت کې شریک دی، دا رای ورکوي وزیرانو ته، دا رای ورکوي د سترې محکمې غړو ته. نو دا ټول دوی نه ډارېږي چې سبا به ما راوغواړي استضا به مې کړي. دلته خو دا خپل خودسري او د عدم د تطبیق د قانون نشت کړی منبع یې د همدغه د همدغه چارواکي دي، او هغه همدغه افراد او اشخاص چې دي قانون ته اعتنا نه کوي. نو له همدې لپاره لومړنی مهم لامل همدا دی چې واک دوی په لاس کې دی، په ډېره خواشیني ولس خواشیه کې دی.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو چې له تاسو سره یې خپل شننه شریکوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د روژې د مبارکې میاشتې دویمه ورځ ده. د روژې پر رسیدو د کابل ښار اوسیدونکو دوی شکایت کوي چې د خوراکي توکو بیې خورا لوړې شوې دي. زموږ همکار خان محمد سین ښار ته وتلی وو او د غره پورې چمتو کړی دی.
هر کال د روژې لر رسیدو سره کابل ښاریان شکایت کوي چې د خوراکي موادو بیې لوړېږي. دوی دا هم وایي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده، او له دولت هیله کوي چې د خوراکي موادو بیې کنټرول کړي. د دې لپاره چې د خوراکي موادو د بیې وضعیت له نږدې ووینو، ښار ته راووتو او د دوکاندارانو او خلکو مو وپوښتل. لومړی لاړو د وچ میوو د دوکاندارانو سره مو خبرې وکړې.
محمدعثمان دی،
نرخونه څنګه دي د میوو؟
نرخونه ولا ښه دي. سږکال د او دا پستا او نخود دا شان ډیر قیمت شوی دی.
د پروس کال نه بسمره قیمت شي.
پروس کال نخود کیلو سل شل او نیسل، او سا کال 2300 ته خته.
دا شان جنسونه دی، دا د روزي مبارک میاسه په مخ کې باید لګارزانه شي. دا شان قیمت شي مخ کې مثلا د ملای او یو کارتن قیمه 1400 روپے، اوس 1200 روپے یا 1200. دا مجبور خلکو چې خيزي دا ول قیمت اسو، خو مجبور شي قیمت یې واخلو. قیمت خاص وکړه یا خرما دا چې مثال کارتن 500 500 500 500 بس روزی مبارک میا سراغ دا نور ملکو کې رښتیا هر څه ترزانی راځي، دا دل ته قیمتي راځي. د شه باج سلک زره پیسہ داري دغه زور راشي، یا دا نور مسكين بیچاره راځي ګوري څه څه ګوري واسه ته ګوري چې دا غو واخلي چې نو بیرته هم د شه غل عزیز دی.
اوس د کابل ښار هغه سنډ ته ورځو چې وړه غوړي لوبیا نخود چای بورا ګوړ او داسې نور پکې خرڅېږي. دلته هم د موادو بیې په خپل ځای نه دي ولاړې، بلکې پورته شوې دي.
خرده پیسې اخلي ته غلا اخلي مجبوري څوک
د روژه کې ولې جګ شو؟
بس دا خو د موږ خپل عملونه شي راځي دی، خپل موږ بې ساتي ده.
حکومت هم چپ ناست،
حکومت غسه خواد باید موږ خدای پښتنو کې بیا وفات
نوم دې څه دی بابا؟
نوم یې خاورې ځایب.
د کابل ښار دکانداران وایي چې د خوراکي موادو بیې لویو واردونکو شرکتونو لوړې کړې دي، نه دوی. دغه مسأله مو د افغانستان د تجارت له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان آزادی راډیو ته وویل
نرخ عبارت از نسبت بین عرضه و تقاضا است. عرضه و تقاضا
د موبایل بای ارزی او تقاضا پورې اړه لري. کله چې تقاضا زیاته شي په نرخونو کې بدلون راځي. مونږ هر ورځ نرخونه سارو، خو که احتکار پکې ومومو بیا پر وړاندې قانوني اجرات کیږي.
در مقابل شم قانون مشتنه کده او اجرات
نشي. کابل خاریان وای افغانستان یو اسلامي هیواد ده، او پلورون کې باید د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي، او د خوراکي موادو بیې دومره نه لوړوي چې خلک د اخیستو توان ونه لري.
کارپوهان وای چې حکومت د خصوصي سکتور خپل سرایو ته نه پرېږدي، بلکې دوی د مجبور کړي چې د خلکو د بېوزلۍ په پام کې نیولو سره په لږه ګټه قناعت وکړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه کړې وه چې په بامیانو کې د یوې الوتکې یعنی چې پر وړاندې ستونزې جوړې شوې او دوی ته د کېناستلو اجازه نه ورکړل شوې، د همدغې موضوع په اړه مو درته وویل چې کوشش کوو د هوایي چلند د خپلواکې ادارې له عملیاتي مرستیال سره خبرې وکړو. له نیکمرغه محمود شاه حبیبي د هوایي چلند د خپلواکې ادارې عملیاتي مرستیال همدا مهال سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حبیبي صاحب، ستړي مشئ، سلامونه وړاندې کوم او مهرباني وکړئ په اول کې خو د قضیې په اړه له قدرمنو اورېدونکو ته رڼا واچوئ چې اصلي قضیه څه وه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اول خپل سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه تاسو شاهدان واست، مطبوعات د لارې څخه هم یو څو ورځې مخکې یو موضوع تقریبا موږ د تخنیکي لحاظ هغه ته یو حادثه وایو چې کومه تیاره چې بامیانو ته تلله او په هغه کې یو دوه چلان چې ناوخته راغلې وه، هغه ونه کولی شوه چې پر وخت راورسېږي. تیاره بامیان ته تللې وه، مګر هغه بیا هلته ټولو خلکو ته ویلو چې تیارې ته اجازه ورنه کړي د نشست، او تیارې ته د نشست اجازه نه ورکول شوې. بېرته کابل ته راغلې وه او څه سوچ یې دی وړي والته اجازه ورکول شوې وه. کوم وخت چې موږ وروسته په دې موضوع خبر شو، مطابق له دغه باندې موږ خپل اجراس وکړه. اړوند ادارو ته مو وویل چې وزارت داخله او خصوصا امنیت ته میدان وایي په وزارت داخله باندې دی. موږ له هغو څخه مننه کوو چې هغو ډېر ژر خپل اقدام وکړي. هغه خلک چې په دې کې لاس درلودل هغه یې ټول تر نظارت لاندې ونیول، تر تعقیب لاندې ونیول، او فعلا و لکسترن چې موږ خبرې رو څرندوالي ته هم معرفي کوي. او دا غت خورست موږ هم او کامیا شرکت موږ ته اعتراضیه کړې و چې روغ پرچې دا مشکلات که دا تکراری جنو دی به هم نو پروازونه نه کوي. او موږ هوایي چلند خپلواکي ادارې لخوا هم ودې اجازه نه ورکولای چې هر څوک داسې
بلې. حبیبي صاحب، حبیبي صاحب وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم. یو بله موضوع چې په ولسی جرګه کې نن او پرون په دې باندې ځینو غړو بحث کړی و چې کله چې دغه الوتکه بامیانو ته ځي او هلته اجازه نه ورکول کیږي چې کینی وای چې بیرته الوتکه راغلې ده او په خپله بیرته د کابل هوایي ډګر ته وه. د ولسی جرګې کوم غړی چې پاتې و هغوی ته ویلي چې یعنی بیا یې ورته ټلیفون کړی او بیا یې دغه ولسی جرګې غړی ځان سره اخیستی تللې ده. اول خو دا راته وایي چې دا موضوع سمه ده او که د قانوني لحاظ نه څومره ده، یعنی که ولسی جرګې غړی وي که هر څوک وي پاتې کیږي بیا تیاره ځي هلته اجازه نه ورکول کیږي راځي بیا هغه غړی بیرته اخلي بیا بي، دا موضوع څومره صحت لري؟
دا غیر قانوني موضوع کار دی. یعنی سو کال ته تیارې ته اجازه ورنه کی خلک راو باسي وه هوایي ډګر ته دا خپل یو غیر قانوني کار دی. هغه مقابل کې اقدام وسو کامیر الوتکه مجبور و چې بیرته کابل ته راسي. هغه په دې باندې چې هلته پر رن وی باندې دي خلک راځلې وه او د نشاست نه څه کولای، او دا یو ایمرجنسي حالت و. دوی باید بیرته کابل ته راغلي وای او کوم وخت کابل د دې په څیر چلته چې خلک وځي او دا وکیلان تر واخلي ولې وازي په تیاری کې دا وکیلان نه و. تیاری کې دیش نفر نور مسافر و او دوی باید هغه مسافر خپل در مقصد پر رسول وای. که څه هم تراغلي دي وکیلان یو سره اخیستي دي او د تکاب بامیان ته تللي دي وروسته چې دا یو اعمال چې وخت ډېر کم وسې دا پېښ شوی و. کوم وخت کې ټول مقامات د موضوع نه خبريږي د مقابل کې خپل اقدام کوي. اول اقدام دا او چې هغه خلک په دې کې ښکېل و او ټول خلاف اقدام وکړي هغه ټول د عدلي تعقیب لاندې نیولي او د څنګه د خپل وکیل صاحبانو په باره کې چې دا اساس سوی دی.
بله، یو وروستۍ پوښتنه کوم هیله ده چې لنډ ځواب راته راکړي. په افغانستان کې د هوایی شرکتونو تاسو یو څه کامیار ته اشاره وکړه، دا راته وایي چې په عموم کې د هوایی شرکتونو وضعیت څنګه ده؟ ځکه ځینې رپورټونه موجود و چې دوی له مالي اړخ هم ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، تیارې زړې دي، یعنی په ټوله کې د دوی وضعیت سم نه ده. په دې رابطه باندې که لږ لنډ معلومات راته راکړي.
موضوع بېخي واوښتله په دې موضوع کې څنګه یو پراخ بحث دی چې اوس هوایي شرکتونو مالي وضعیت ځینې په ښه حالت کې دي، طرف د شوت روان دي، ځینې په بد حالت کې دي. چې دغه خلاف موږ خپل اقدام کوو او اقدام وکړی دی. د تخنیکي د لحاظ څخه موږ ټول ته دغه هر وخت اډاډ وکړی دی چې موږ هر هغه تیاره چې مسؤلیت د پرواز ونه لري هغه موږ درو او تاسو د بدې شاهدان اوسئ چې په تېرو یو نیمو دوه کالو کې حتی موږ هوایي شرکتونه درولي دي. ځینې هوایي شرکتونه وو چې هغه نور فعالیت نه کوي. یوازنی دلیل دا و چې مسؤلیت نو برابر یا تیارې زړې وې او دغه خلاف سخت اقدام شوی دی او ان شاء الله هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کول شي چې مسؤلیت د پرواز سره د لوبې وکړي او یا هم د یو کولای شي چې په غیر مهمه تیارو کې مسافر د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړي.
بله ډیره زیاته مننه. قطر نو اوریدونکو د هوایي چلند خپلواکي ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي و چې له تاسو سره د بامیانو ته د هغه الوتکې په اړه وروستي جزئیات یا معلومات شریک کړل چې هغې ته دوه ورځې وړاندې تقریبا د کیناستو اجازه نه ورکړل شوې او کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې رابطه باندې د ښکېلو کسانو دوسیه ترتیب شوې او سبا یې لوی څارنوالۍ ته سپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرون فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. دوی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یوې سیمینار پر مهال دا فتوا صادره کړه. دوی تروریزم، افراطیت او هغه ډلې چې له دغو دواړو پدیدو ملاتړ کوي وغندلې. سفی الله ستانگزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو، وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شویو د شنبې پر ورځ دا فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استادیتوب سره ټول شوي وو. د دوی ترمنځ پیژندل شوي مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتی منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمید الحق او ځینې نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز ٹی وی سره په خبرو کې داسې وویل:
یہ تمام مقادیم فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ دہشت گردی، خودکش حملے حرام ہے.
د ټولو مذهبي ډلو عالمانو په ګډه دا فتوا ورکړه چې انتحاري حملے حرامي دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په هیواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي هغه باید کمزوري شي. همداراز کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي هغه باید لری کړی شي. مفتی نعیم دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د اسلامي دولت کار دی. د ازادي اروپا مشال رادیو هم راپور ورکړی چې شاوخوا یو درشتینی عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاری وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. پاکستان کې په خپل دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسس ګروپ د پخوانی تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکا مذهبي سیاسي ګوندونه لاله ډیر لري چې خپل له تشدد ډکا جهادي نظریه پرېږدي. د دغه تحقیق لمخې دا مذهبي سیاسي ډلې لزایی او سیمه ایزو ترګرو ډلو سره چې پکې فرقایي مخالفان، پاکستانی او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي اړیکې لري. له څو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوال ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
د سفی الله ستانگزي د همدو راپور په خپرېدو سره قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې هغه برخه چې د راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه پای ته ورسېده. خو په پای کې عصمت ساروان د ساينس له نړۍ څخه څو لنډ خبرونه چمتو کړي دي.
خبریاست ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوي چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په دیرش ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په همدې چپو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په چپو باندې او په ټولو ښارونو کې د ایم په 12.6 چپو باندې په شفافه توګه اورېدلی شي. اوس هم په کابل کې د ماسپښین 2:13 شوې. رحمت الله افغان په سټوډیو کې د یو لنډ خبر نه په وړاندې کړي.
د زابل سیمه چارواکي وایي چې د شنکی ولسوالۍ په سیوري سیمه کې یو سیمه ییز پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د هرات د خاروال فرهید نیایش او د جلال آباد د خاروال حمید الله افغان دندې ځنډولې دي. د لوګر ولایت د خوخي ولسوال له 2 ساعتونو سره د وسلوالو مخالفانو په حمله کې ټپي سو. د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ. زرګونو اسرائیلیانو پرون په تل ابیب کې د فلسطیني دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. د مزارعچانو پر شعارونو لیکل شوي وو دوه دولتونه یوه هیله. شمالي کوریا وایي د دې هیواد رهبرانو د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینې نظارت کړی ده. کیم جونګ اون د غراز د دې سیستم د تولید او په ټول هیواد کې د ځای پر ځای کولو امر کړی. او د لیبیا انصار الشاریه سخدری زډاله وایي چې خپل تشکیلات رسمن منحل کړی دي. دا ډله چې له القدی سره اړیکې لري په دې تورنه ده چې په 2012 میلادي کال کې د بنغازی په حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې د امریکا سفیر ووژل شو.
له رحمت الله افغان مننه چې لنډ خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته ناجیه صاپۍ روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ورته وړاندې کوي. او تاسو قدرمنه اورېدونکي هم کولای شئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سپین بولدک او چمن سرحدي لارې د پرانیستو څخه تود هرکلی کوي. د دغې خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغې سرحدي لارې څخه هر ورځ 400 بروړونکي موټر افغانستان او پاکستان ته صادرات او واردات کوي.
نو دا هغه یو آزاد منطقه ده چې په دې کې ټول خلک تجارت کوي، کاروبار کوي. دغه لارې په ځل 22 ورځې دا د افغانستان سوداګرو لپاره یو لوی ستونزه ده. د دې ترڅنګ دا لارې موږ ته یو لوی ترانزیتلار هم ده چې موږ د دې څخه د جنوبي آسیا سره موږ تجارت لرو او د مستقیما په خپل د پاکستان سره موږ مستقیم تجارت لرو. د غلارې څخه نو
ښاغلی محمد وایي چې د غلارې څخه په ورځ کې 25,000 کسان تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک او چمن ترانزیتلار د می په 15 د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تری وبسله والی نه ختي ورسې چې دوړ لوري ته مرګ جوړ نه هم اړولې و. د افغان سوداګرو او ولسی وګړو پر مخ تړل شوی و. د کرنې او مالداری وزارت لخوا په فراه کې د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا په هدف 3 کلنه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کرنې او مالداری وزارت وین لطفلا راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزیر اسدالله زمیر پرون فراه ته سفر کړی و او دغه پروژه د 6 میلیونو افغانۍ په ارزښت پرانیستله. راشد وایي چې دغه پروژې په عملي کېدو سره به په فراه ولایت کې د کرنې په برخه کې ښهوالی او د بڼوالي برخه به غښتلې شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځې او درنې منی بوجۍ 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می اومنه ای روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه نجیه صاحب هرکلی کوم. هیله مند یم چې د پروگرام تر پایه را سره ملتیا وکړی. خبرونه د زړه ناروغۍ ته ځنګړې شوې او پروگرام کې به په دې خبرې وکړو چې د زړه ناروغۍ له څه پیدا کیږي، څنګه یې باید مخنیوی وشي او آیا درملنه یې څومره شونې ده. په دې اړه تاسې هم کولی شئ چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داود احمدزي څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب احمدزي ته هم
ډېر ډېر مننه چې موږ ته د ازادي راډیو سټوډیو ته راوبل وخت هم راکړو. تاسو نه یو جهان مننه.
الله تاسې هم ډېره مننه کوو. مخکې له دې چې د اورېدونکو ټلیفوني اړیکې واخلو، د یادې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور اورو او بیا وروسته تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د زړه ناروغۍ د هغو بیلابیلو راټوکېدلو ناروغیو لپاره یوه کړېدونکې طبي اصطلاح ده چې زړه اغېزمن کوي. هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1.5 میلیون انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځونو په سر کې ځای موندلی. داسې ویر ښودل شوی چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 23 میلیونه انسانانو هم واوړي. د زړه او رګونو د ناروغیو په اړه یو حقیقت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هېوادونو ته رسیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې د یادو شوو مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د ځینو سرچینو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ د افغانانو دریم ستر وژونکی بلل کیږي. په دې هیواد کې له ناروغیو نه د پیښو شوو مړینو په 100 کې 8 پیښې د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله اټکل شوي دي. خو په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کیږي، نو په همدې بنسټ کیدای شي چې شمیره په حیرانوونکي توګه لوړوي. دا چې د زړه د ناروغیو عمده لاملونه څه دي، ډاکټر نجیب الله جلالزی په دې اړه وایي.
کله چې سن لوړ سي خامخا د ناروغیانې زیاتیږي. د زړه او د دماغ رګونه د کلسترول په وجه باندې تنګیږي او د غدو بندېدا زمینه مساعدېږي. زړه ناروغۍ یو اړتیا هم چې په دنیا کې تر ټولو زیات دی او د اول خط کې دوی راځي د مړینې سبب دوی ښکاره کوي. او له بلې خوا بدی دا ده چې اوس انسانان په ټوله دنیا کې په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې هم فزیکي فعالیتونه د خلکو ډیر کم شوي دي. د ژوند سهولتونه زیات شوي دي. خلک په پښو په بایسکل مزل نه کوي، اکثرا په موټرانو کې ځي. له بلې خوا کابل د ښار هوا ډیره ککړه ده. دا هم یو فاکتور دی. په دې کې چاغي د وزن ډیروالی دا په ټوله دنیا کې ستونزه ده او په دې وروستیو کې زموږ په هیواد کې دا هم ورته یو زمینه مساعدوي. نو دا ټول لاس په لاس د دې ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره لاره وروي.
ډاکټر جلالزی همدارنګه وایي د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې فزیکي کارونه او سپورت خپل ارزښت لري او په ګڼو څېړنو کې د ډیرو روغتیایي ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. خو په وینا چې د زړه ناروغۍ په 2 برخو ویشل کیږي، چې یوه برخه د مخنیوي وړ ده او د بلې برخې مخنیوي ناشونی ده.
یوه برخه دا ده چې موږ مخنیوي کوي سو، یوه برخه موږ مخنیوي نسو کولای. هغه برخه چې موږ مخنیوي نسو کولای هغه د عمر زیاتوالی دی. که سړی عمر زیاتیږي نو موږ مخه نسو نیولای، خامخا هغه ته د ناروغۍ زیاتیږي. یا فاميلي تاریخ چلري، پلار او مور یې درلوده یا خوند دوی درلوده، ارثیات په دې کې ډیر رول لري. ارثیات موږ نسو بدلولای، دا برخه نسی بدلیدای. او هغه برخه چې بدلیږي او ډیره مهمه ده، هغه کې د سګریټس کول دي، په کې د ډېرې انرژي یا کالوري اخیستل دي چې ډېر غوړ خواړه دي، فزیکی فعالیت نه کول دي چې موږ کولای شو یو شخص دې ته اړ باسو چې هغه څه فزیکي فعالیت وکړي، د سپورت وکړي، یا حداقل پیاده روي وکړي. دا برخه د تغییر وړ دي.
خو له دې ټولو سره یو شمېر روغتي متخصصین وایي د زړه د ناروغیو نه د راپېښو شوو مړینو 50% د وینې د لوړ فشار له درکه پیښیږي. نو په کار ده چې د وینې لوړ فشار په پوره غور او دقت سره تشخیص شي. راپور مو واوریدو دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واوري خبرونه ځانګړي شوی زړه ناروغۍ ته. او په خبرونه کې د زړه ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد داود احمدزی را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب احمدزی، د زړه ناروغۍ په اړه کراته وی چې حمله څنګه رامنځته کیږي، لمړنۍ حمله د زړه څنګه پیدا کیږي؟
تاسو په جواب کې زه باید دویم تاسو ښه سوال مطرح کړم. د زړه اټک یا مثلا اکیوټ امپیکشن یا حد حمله چې کله رامنځته کیږي دا عموما مثلا په هغه سن کې رامنځته کیږي چې عمر یې له څلوېښتو کالونه مثلا تخمین پنځو څلوېښتو یا مثلا پنځوس دې کالونه عمر پورته وي، نو دا مریض باندې سڈن اٹیک راځي چې هغه مریض چې مثلا د چست پین یا د سینې درد نه شکایت لري، نو په هغه باندې مریض باندې ډېره زیاته خوله راځي، مریض ډېر په خولو کې ډوب وي. کله چې کتنځي ته راځي، کله چې موږ په هغه اوله حالت کې موږ د هغه د زړه ګراب اخلو، په هغه کې په خپله په زړه کې تغیرات رامنځته کیږي، نو دا خپله د زړه د عضلې د اسکیمیک نیکروز هلته رامنځته کیږي. یعنی نیکروز خپله د زړه کوم شریانونه چې خپله زړه سپلای کوي یا اروا کوي هغو ته وینه نه رسیږي، نو په هغه د زړه په عضله کې انفارکشن یا مثلا اسکیمیک نیکروز رامنځته کیږي. کله چې دا نیکروز رامنځته سو، نو هغلته د زړه عضله، نو هغلته یو مړینه رامنځته کیږي، یعنی احتشا رامنځته کیږي. کله چې هغه احتشا د هغه زیاتوالی مخ په وړاندېدو ځي، که چیرې مخنیوی ونه سي په غاولو حالتو کې عاجل اهتمامات ورته ونه نیول سي، نو په هغه حالت کې د مریض د زړه عضله په هغه کې زیاتوالی رامنځته کیږي او مریض د زیات مشکل سره مخامخ کیږي. نو په هغه حالت کې موږ مریض ته عاجل اهتمامات نیسو، مثلا مریض ته موږ آی سی یو ته شفت کوو او مریض ته په غاولو څلوریز ګنټو کې یو رقم دوا ده چې ډاکټر صاحبان استعمالي سټریپټوکیناز موږ په غاولو څلوریز ساعتو کې ورته ورکوو، چې مریض ته کوم شریانو کې چې مثلا کورونری آرټري کې چې کوم شریانونه دي چې په هغو کې بندش رامنځته سوی هغه د هغوی مخنیوی کوي. او همدارنګه موږ نورې دواګانې دي چې هغه ډاکټر صاحبان استعمالوي، مثلا اسپرین دی، مثلا نوری دواگانې چې په غاولو مرحلو کې ورته ورکول کیږي، دغه سي دواگانې چې مثلا موږ ته مریض مراجعه کوي، نو په مریض سره کومک کیږي او مریض د مرګ څخه مخنیوي کیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، یادونه کوو چې تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 او بل شمیره ده 0923255. حقمل افغان له خوست ولایت نه په لیکه کې دی. حقمل صاحب، مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
تاسو زیات سلامونه وایم. آیا د زړه د بیماری عمده عوامل کوم دي؟ آیا د اندرال تبلیغ چې دی دا انسان پورس کې سوټه مو استعمال کړي؟ سب څه هدا پوښتنه ده.
ها ها، دا پوښتنه به جواب شي. لته سي ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد زاهر، مهرباني.
او دی ورور خپختنه وکړه چې مثلا د زړه او ملیونه کوم دي. عمده فکتور چې د زړه امراض رامنځته کوي، عمده فکتور چې د سګریټ څکول دي، بیا مثلا لیپید دي، مثلا شحمیات دي، چې مثلا زیات کسان چې دي شحمیات زیات اخلي، مثلا غوړ اخلي، مثلا زیات د غوښې کور کې استعمالوي، دا د زړه ناروغي زیات عوامل دي. چې دا مثلا د هغه کسان چې مثلا ورزش نه کوي، پیاده روي نه لري، او روزمره په خپل ژوند کې مثلا اگر زیاده نه لري، نو په هغه کې چې مثلا کې غذاګانې دوی اخلي، نو دوی چانس زیاته چې په دې کې کولیسترول ترایګلیسرید زیاتېږي. هغه خپل مثلا کوم رګونه چې دي، چې خپل کرونری آرټري دي، چې خپل زړه اروا کوي، نو په هغه کې دغه بندش سبب کېږي د زړه عمل رامنځته کېږي. او بل دی ورور ویلې چې انډرال خپل د زړه بعضې وخت کې موږ د هغه په خاطر باندې ورکو چې هغه مثلا 10 ملي ګرامه ټابلیټ هم شته، 40 ملي ګرامه هم شته، چې موږ یې تفسیر کوو. که چیرې مثلا ټکی کارډیا مریضان ته پیدا شي یا د زړه ضربان زیات پیدا شي، موږ اوله که مثلا ځوانانو ته موږ 10 ملي ګرامه تفسیر کوو، او بعد لغه نه چې مثلا زیات بخیا زړه ضربان زیاتېږي، مثلا یا هایپرټینشن لري، هغه ته موږ 40 ملي ګرامه چې هغه د زړه خپل کومه کنټراکټلټی چې هغه کنټرول کوي. او دی ورته وایم چې مثلا انډرال هغه خپل تاسو مثلا تاسو کوم ډاکټر صاحب ته ځي قلبي ډاکټر ته هغه سره مشوره کوي مثلا تاسو معاینات کوي تاسو سی جی کوي کوکارډیوګرافي کوي چې تاسو په زړه کې کوم مشکل ده مثلا ټکی کار د زړه ریټم څومره ده د سلونه اوچته یا مثلا 50 نه ټیټ ده کچېره د زړه ضربان له 50 نه ټیټ یو ته کانټرا انډیکیشن دی یعنی بیخي استدباب نه لري او کچېره تاسو زړه ضربان له 50 نه فورته وي بیا انډرال کولی شي چې استعمال کړي او تاسو باید کوم ډاکټر چې تاسو ته دوا درکړي دی هغه سره باید تاسو مشوره وکړي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري توخی صاحب له زابل نه په لیکه کې دی. توخی صاحب مهرباني.
تشکر په ټول مخ کې تاسو په ټول اوریدونکو تاسو قدرمن او د قدر وړ میلمه ډاکټر صاحب ته خپل د مینې د سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام مهرباني.
محترم ڈاکٹر صاحب زخم پوچھنا آیا پنڑی یا خاص طور افغانستان کے تخنیک یا چپ پر مخت لڑے دسی وہ انسان جڑے پیون کی وہ بل انسان تھا دام لمڑی پوچھتا دا او بل مر پیدا سے خدا دیا مرو کچھ تھے یا کراچی تھا دل تیا داغا زنگانہ لڑائی اسپرنگ زنگ داخل کی دا بیا وزرته ورسیږي دا د عقل ته تقاضا دی چې مخت یو غټکا افکاری چې آیا دا روغتیا ده او په څه کې سپرین کېدای شي چې له زنګانه څخه په ټول بدن کې د حرکت وکړي بیا وزرته و معلومې ساحې ته ځان ورسی وارګو ته داخل شي. دا زما دوه پوښتنې وې د دې د جواب په هیله.
ډېر مننه توخی صاحب له موږ سره خپرونې سره اوسئ او ستاسې پوښتنې به ځواب شي. ډاکټر صاحب احمد زی مهرباني وکړئ تاسو
او د دې ورور په ډېر ښه سوالونه ته مطرح کړل. نو د افغانستان کې ډېر ناخوالو له کبله چې څلوېښت کال دلته په افغانستان کې جنګ شوی ده او موږ اوس توانېدلي یو چې اوس موږ دغه د چې دا کومې پوښتنې وکړې مثلا هغه انجیوګرافي انجیوپلاستي مثلا بایپاس عملیاتونه چې د الله پاک په فضل سره اوس په مرکز کابل کې دا شروع شوي دي او د موږ ډېر نوي ځوانان ډاکټران هغه مثلا په انډیا کې په نورو مثلا په امریکا کې په نورو په دې درسو باندې بوخت دي هغه به افغانستان ته راځي انشاءالله د موږ طبابت به د نړۍ سره معیاري کیږي. دې ورور چې پوښتنه وکړه چې مثلا کوم امراض چې مثلا اوس دلته سهولتونه راغلي دي دا د نړۍ په کچه باندې یعنی اوس په کابل کې کیږي مثلا اول موږ ته مریض راځي چې هغه یو ساده معاینه موږ هغه ته توصیه کوو ای سی جی ورته کوو بعد له هغه نه ایکو کارډیوګرافي ده مثلا ایکو کارډیوګرافي چې کوم تغیرات راغلي باندې هغه نه ټیم ټی ده مثلا اکسرسایز ورته توصیه کوو. کله چې د زړه کورونری آرټری شریانونه بند سي نو هغه ته موږ ته په مثلا په ای سی جی یا ټیم ټی کې هغه ته موږ ته تثبیتیږي نو هغه ته موږ بیا انجیوګرافي کوو چې د ورور یادونه وکړه چې د پیمور یا د ورانه رګ نه مثلا پیمور لارټری نه یا وین نه دلته دوه رګونه موجود دي چې د دې یو رګ څخه دغه آله تیریږي او هغه د کچېری کچېره دوه رګونه د زړه باندې د انجیوګرافي په واسطه باندې لکه یو کچېره بنوي هغه بیا مثلا زیات باندې هغه مثلا کورونر تی ویزل بنده شولري نو هغه بیا بایپاس ضرورت کیږي. تاسو دې پښتنې په جواب کې دومره ویل سم چې انجیوګرافي انجیوپلاستي سل په سل کیږي دا امکانات اوس په کابل کې شته په کابل شپخانو په ډیر مجهز شپخانی جوړ شوی دی انجیوګرافي انجیوپلاستي دا کیږي او کچېره ډیر والونه به د زړه نیول شوی هغه ته بایپاس کیږي اوپن سرجری کیږي. او بل د ورور پښتنه وکړه چې مثلا د خپل د زړه ترانسپلانټ یا مثلا د کیرنی ترانسپلانټ دا کیږي مثلا کوم حادثات چې وسی مثلا اکسیډنټ وسی هغه مثلا مړی رامنځته شي نو د هغه جسد کې مثلا هغه عذاب ځان ځان ته هغه لري مثلا سترګې کله چې مړی نه وسی نو سترګې تر مثلا اتلس ساعتو پورې هغه ژوندی پاتې کیږي. هغه کولی شي چې مثلا هغه سي ترانسپلانټ شي مثلا ګردې هم کېدلی شي چې ترانسپلانټ اوس په افغانستان کې نه ده شروع شوی په پاکستان او په انډیا کې کیږي لیکن ترانسپلانټ کیږي او د زړه باره کې تر اوسه په افغانستان کې دا خو نه دي په نورو دنیا کې امکانات شته خو په افغانستان کې تر اوسه دا امکانات نشته.
نبی الله خان نړی کا خلو چې ډیر منتظر پات شو مهرباني وکړئ نبی الله خان مننه کوم صافی
خور سلامونه تاسو محترم تاوریدون کو تن دیلان ده زبل ولا ترغنده بوزیدون کیدا وصله زبینه تن لیکن سر محترم نه همدا ده دی ده ما دا سی روزا ده ز پر خپل هم همدا کیتلرم هم وخت یعنی کوم ورځ سی زیات وجه ایتجه نو زړه ریز دی دا سی فکر کوم چې زړه زړه می ته کان خوري کوم وخت دی زیات وجه ایتجه هغه کسان چې د زړه فکر لري یا ده هغه کسان به په لوجه تج تند کی د زړه نه دې تکلیف دې نه دې کبا کدا به تکلیف کو د مثلا چې زما زړه لري چې دا کی دې یا کوی
څنګه عمر سم عمر
عمر مو سوزي
bale عمر می نن سال د تقریبا نن سال یې عمر
مننه کوله تاسو د پښتنه بار ډاکټر صاحب جواب کی خبرونه سره وسی ډاکټر صاحب تاسو مې راوونکی
او د دې حضور په پښتنه کې زبېد عمر وایم چې دی خو اوله د زړه تشخیص مونږ ته واضح سوي نه چې دا کوم رقم مثلا د معاینات سوي دي چې کوم رقم امراض دی لري او په زمن کې مثلا د چو ویل چې د مات زړه رګ دی دا مثلا زړه ټکان پیدا کیږي هغه خپل مثلا چې دی کوم د کوم ډاکټر نه دی چې کوم دا دوا اخلي دی هغه ډاکټر سره باید مشوره وکړي چې مثلا کوم دوا چې د توصیه کې ان شاء الله روزه باید د په زړه باندې کوم تاثیرات ونه لري
بله ډاکټر صاحب محترم ساسي درځونه لمخې دغه ناروغي تر ډیره په کوم عمر کسانو کې ډیر پیدا کیږي
او تاسو په سوال په جواب کې ویل سم خو سوال مو کوم د زړه ناروغي مثلا په مثلا په خلاصه ډول درته يم چې په جنې په کټګوري کې مختلفې کټګوري دي خو مثلا په اطفالو کې چې مثلا نوي مشوم تولد کیږي هغه کله چې تولد شي هغه مونږ په مشوم کې یو مرحله راځي چې هغه مشوم کې مرحله راځي چې هغه دغه شوندې مثلا سترګې مخ کې شنواله راځي چې هغه خپل مثلا دیوي ورځي مونږ ته راځي دغه په زړه کې ستونځوي مثلا دغه په زړه کې سورای موجود دی دغه په کنجنټل انومالي موجود وي چې هغه د اول ورځې نه تشخیص کیږي او هغه امراض سډنلی مثلا روغ او جوړ انسان ته پیدا کیږي هغه د عموما د 15 سلوفت کالونه چانس بیخي زیاته مثلا هارت اٹاک چراجی د 15 سال وخت کالونه 50 شپیتو کالونو کې دا حد حمله دي زړه زیات راځي دا په دې سم کې زیات پیدا کیږي
او مننه کوو بل وريدون کې تورځو مظلوم یار ل ننګرهار نه مهرباني مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري
او دا سر چې ما تاسو نه کوم یو تر دې دی یا یو کالو په خاو شای کې دی
ها
دغه اعصاب باندې بورډ راځي ته به موږ سره یو داسړې د سیمو ته شوې غونډې لکه زړه کې ماشين تغیر کې او زړه کې کلک ونی کېد
دغه دا پښتنه بیا تکرار کی
دغه پښتنه لسره تاسو تکرار کی ډاکټر صاحب یو جامع جواب درکې په دې اړه
بیا یو کالو دی په باندې او پر سر باندې درد وي او په زړه باندې بورډ راځي زړه کې نیول شوې غونډې
خا سید پښتنه وخت د دې ورور د مریض په ورکه زب حق لبیندا وایم چې اول خو د دې ورور مثلا یو طبي کتنځي ته د مریض یو سی او د دې صحیح معاینات وشي بل صحیح معاینات نه چې د قلبي متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي بعد لغنه بدوي ته دوا توصیه کی
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زی سره دی او ساسي پوښتنی ځوابوي ډاکټر صاحب احمد زی آیا کورنۍ تاریخچه هم د دغه ناروغي یو فکتور کېدای شي کنه خو یو اوریدونکو هم په لیکه کې دی د دې پوښتنه اخلو لکندار نه مهرباني وکړئ یا
مطلب هر نوو تاریخ د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده کوم وخت سم شي درد وکړي او یا د یو سره خره او سره خراجي دغه د چیست خفي نتیجه
ها ها د دې ورور دا مطرح کړ چې مثلا د پی درد پیدا کیږي بیا لغنه زړه خرابيږي ورور دا په زړه باندې کوم مثبت تاثیر نه لري کوم مشکل نه ده دا کوم جدي ستونزه نه ده د زړه لپاره.
زه بلې پوښتنې ته مخکنۍ پوښتنه چې کورنۍ تاریخچه د دغې ناروغۍ یو لامل کیدی شي که نه؟
د تاسو پوښتنې په جواب کې وایم، ارثیت مثلا دا د زړه په امراضو کې ډېر رول لري. مثلا د والدینو خپل هغه ته انتقالیږي، د پلار نه مثلا زوی ته انتقالیږي، یا مثلا د مور نه خپل لور ته انتقالیږي. دا تاریخچه ډیر اهم رول لري. خو د هغو مریضانو مثلا چې پلار یا مور یې قلبي امراض تیر کړي وي، خپله مثلا زامنو اولادو ته دا توصیه وسي چې هغه باید ځان وقایه کړي.
د وقایې په برخه کې باید څه کارونه
ترسره کړي؟ د وقایې په برخه کې مثلا هغه روزمره مثلا اکسرسایز تمرین وکړي، پیادهګری پیاده ګشتي وکړي، مثلا په خپل رژیم کې تغیرات راولي. مثلا هغه مثلا هغه غذاګانې چې مثلا په زړه باندې بد اغیزې لري دغونه پرهیز وکړي. او دوی مثلا روزانه مثلا نیم ساعت لپاره، مثلا اقلا یو ساعت لپاره پیاده روي یا مثلا اکسرسایز وکړي، دوی به د ستونزې سره نه مخامخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر اوریدونکو هم مخکې په خپلو پیغامونو کې لیکلي وو چې روژه د زړه د ناروغۍ خطر څومره کمولی شي.
او د روژې مبارکه میاشت دا خپل د نننی ساينس او طب له نظره روژه د انسان لپاره یو مهمه نسخه ده. نو خصوصا هغه امراض مثلا چې مثلا دیابتیک مریضان دي، یا مثلا قلبي مریضان دي، د دوی تقریبا په 100% کې د دوی د امراض 80% یعنی 90% د دوی د ستونزو رقموي. دا خپل د زړه د امراضو د فاره یو وقایه ده. مثلا هغه خپل کاس چې دا چې مثلا د زړه کولیسټرول، ترایګلیسیرید، ال ډی ال، ایچ ډی ال، کوم هغه فټس یا شحمیات چې زیاتیږي، خپل روزه د دې د فاره وقایه ده. او کوم هغه ذخایر چې په بدن کې دي، یا مثلا یا په لیور په ینه کې جمع شوي دي، یا مثلا فټس په خپل په کولمو کې جمع شوي، هغه د هغوی کمال رمسته کیږي، نو خپل د قلب هم د دې څخه قوي کیږي.
بله دوستانو، د خبرونې د لومړۍ نیمایي ورستۍ شیبې دي، خبرونه دایمه نیمای هم مهروي. په خبرونه کې د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر محمد داوود احمد زیر سره د یو استاذي پوښتنې ځوابوي. تاسو ته به د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 او بل شمیره مو ده 0902215. ډاکټر صاحب احمد زیر، یو شمیر روغتي متخصصین په دې نظر دي چې د زړه ناروغي په دو برخو ویشل کیږي، چې یو برخه د مخنیوي وړ ده او بل برخه ناشونی ده چې مخنیوي وشي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
او ډیر ښه سوال تاسو وکړ. د مخنیوي هغه برخه چې مثلا د هغو مثلا عمر یې مثلا د 50 کالونه مثلا 60 کالونه عمر یې کم، هغه چې موږ ته کتنځي ته مراجعه وکړي او په اولو مرحلو کې موږ ته راسي، نو د هغو تشخیص وکړي. د هغو سره تقریبا په 100% کې 99% موږ امکانات شته چې کومک وسره وسي. او هغه امراض مثلا چې اړیغه عمر زیات وي، نو عمر زیات یې شوی وي، هغه باندې مثلا په خپل وخت باندې تشخیص نه وي سوی، د هغه حالت کې نو کوم مثلا حد حمله تیر کړی وي، خپل په خپل وخت باندې مراجعه کتنځي ته ونه کی، نو د هغه مریضانو سره مشکل تمامېږي.
بله نظر د دې ترڅنګ د وینې لوړ فشار څومره په دې ناروغي کې مهم رول لري؟
د وینې کله چې اول خو پیژندل دي، دغه کس چې مثلا لوړ فشار مثلا هغه څو مرحلې لري، مثلا نورمال ده، های نورمال ده، مثلا بیا چې مایل ده، موډریټ، سیویر ده، څو مرحلې لري، سټپ بای سټپ ده. اول خو د هغه فشار مثلا اول چې موږ ته مریض مراجعه کوي، د هغه فشار باید اندازې شي، هغه باید وسلل شي چې دا مثلا سیویر ده، مثلا کومه درجه کې ده. نو خپل د یو فشار چې ده، دا یو ریسک فاکتور د زړه ته، مثلا خپل دماغ ته، چې په دماغ کې مثلا کچېری حتی په خپل په دماغ کې مثلا کرونیک مثلا سیویر هایپرټنشن رامنځته کیږي، د خپل کرون د په دماغ باندې اٹک رامست کیږي مثلا په خپل په دماغ کې سی وی چې موږ ورته هغه رامست کیږي چې چیرې په خې طرف کې مثلا رګونه ریپچر وکي چپ طرف پلچ کیږي یا مثلا چپ طرف کې ریپچر په دماغ کې وکي خې طرف پلچ کیږي. نو دا هغه مریضان چې دی لول په شار ولري هغه د لپاره باید دوا جاری واخیستل سي. د هایپرټینشن مریضانو لپاره باید جاری دوی د فشار نه مخنیوی وکړي چې تر څو دوی د زړه د امراضونه او خپل کوم رګونه چې دماغ ته راغلي دغو څخه مخنیوی وسي.
ډېره مننه کوو دوستانو. د خپرونې لومړۍ نیمایي همدغلته په څو شېبو کې پای ته رسیږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې بیا هم د زړه ناروغۍ په بېلابېلو برخو غږیږو. د خپرونې په اوږدو کې به ډاکټر صاحب محمد داود احمد صاحب موږ ته معلومات راکړي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. او د سټوډیو شمېرې دي 0999250 او بله شمېره مو ده 0902 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمېرې دي. ډاکټر صاحب احمد زید خپرونې په لومړۍ برخه کې د عواملو په اړه او همدارنګه د دغې ناروغۍ د نښو نښانو او د تاریخچه یې څه ده په دې اړه موږ ته معلومات راکړل. د خپرونې په دویمه برخه کې تاسو سره هم که پوښتنې پیدا کیږي مستقیما ټلیفون وکړی او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس 3 بجې دي او د 3 بجو مهم خبرونه له نور الله شایان څخه اورو.